رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
قدر منور دنکو السلام علیکم خیلی در چراغ جور او خوشحال هستی
شنوندگان عزیز ما هم سلام های خود تقدیم میکنم احد از اجازه هستم و خوشحال هستم که با همکارم
شافی سردار
این برنامه روکراست یا اسپین خبری امروز خدمت شما تقدیم میکنیم موضوع به مورد بحث امروز ما وضعیت صحی در افغانستان است ولی قبل از اینکه مهمان های خود معرفی کنیم و خدمت از اونا بریم اونا را خوش آمدید بگیم چطور است که اول به اخبار توجه بکنیم شنونده خود تقدیم بکنیم اخبار را بعد از باز بریم به سراغ مهمان خود
دیرش خبر ده قدر من آوریدون که لومره پا مکری خبر اونو ده
ویان احمد الله ارچیوان ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 40 میلیونه خلکو د سخت لوږې سره د مخ کېدو خبر ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې قحطۍ ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.1 میلیونو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان WFP د راپور په اساس دا شمیر د روان کال د شمیرو په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دې کال تر پای پورې به د افغانستان 90% خلک د فقر او بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره سیګار د منځنۍ اسیا هیوادونو لخوا پر افغانستان د خپلې برېښنا بندولو د احتمال خبر ورکړی. سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د نه ورکړې له کبله دوی خپله برېښنا بندولی شي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره د منځنۍ اسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینیږي. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د ښار په څلورمه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی. کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال او د اطلاعاتو امیر شمس الله صمیم ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا عملیات بریالي وبلل. نوموړي په دغو عملیاتو کې د داعش د 8 غړو د نیولو او 4 نورو د وژلو ادعا کړې. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا د عملیاتو پر مهال د داعش د یوه ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو د چولو خبر ورکړې. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر 95 افغانیو ته ورسید. په تیرو 60 کلونو کې دا نرخ بې ساري ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس DPI راپور ورکړي نږدې 60 کاله په خوا 2002 کال کې چې 90 افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول هغه وخت د یو امریکایي ډالر باید 3 افغانۍ و. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورزنګ PTM په پېښور، کویټه او کراچۍ کې احتجاجي مظاهرې کړي او د غورزنګ د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او د خپلو نورو بندیانو غړو د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د PTM مشر منظور پښتین تور ولګولو چې پاکستان حکومت د هغه چا چې ټوپک یې راخیستی او له قانونه سرغړونه کوي سره خبرې کوي. د پاکستان د هغو پښتنو چې د قانون تر مخه خپل حقونه غواړي په زندانونو کې اچولو باندې تورن کړ. نوموړي د PTM د غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې او ویلي دي که غړي راخوشي نشي اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د پولنډ چارواکي وایي دوی اټکل کوي چې پناه غوښتونکي به له بیلاروس سره پر پوله دغه هیواد ته په زوره د ننوتلو لپاره پراخه هڅې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې 200 پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولنډ ته ورننوځي. په زرګونو کسان چې ډیری د منځني ختیځ وګړي دي په سختو شرایطو کې د بیلاروس د قلمرو په سرحدي سیمه کې دیره دي او پولنډ ته یې د اوښتو مخه نیول شوي. د پناه غوښتنې ناورین د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکا او اروپایي ټولنې ترمنځ په یوه ډیپلوماتیک کړکیج بدل شوی. په روسیا کې په یوه ورځ کې 241 کسان په کرونا وایروس مړه شوي. دا په روسیا کې په یوه ورځ په کرونا وایروس د مړو شویو کسانو لوړ شمیر دی. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې دومره زیاتې شوي چې د کرونا وبا له پیله یې ساری نه ولیدل شوی. په دې موده کې په کرونا وایروس 9,255 مثبت پیښې ثبت شوي چې بې ساري ګڼل شوي. په روسیا کې په ټوله کې د کرونا وایروس مثبت پیښې تر 9,000,000 واوښتي او څه باندې 2,45,000 کسان یې له کبله مړه شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسی خبرونه در امریکا جاغ آشنا رادیو خبر دل. قدرمن اوریدونکو باید وایو چې نن د روکو راست سپینی خبرې په دې یو ساعته پښتو او دری خبرونه کې چې دا خبرونه په ګډه ده، موږ پر دې موضوع باندې غږیږو چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو اغیزې پر روغتیایي سکتور باندې او د حل لارې په خبرونه کې محترم میلمانه دي.
میمنای عزیز ما جناب دکتر سید علم شنواری مقیم در واشنگتن و جناب دکتر صابر پردیس مقیم کانادا هستند که فکر میکنم هر دویشان حضور دارند.
بله، فکر کنم چه دواره میلمانه حضور لری. نو پخبرونه که بیا هم وایو چه زه شافیه سردار او زما همکار احد عزیزاده موږ د خبرونه په ګډه
کړو.
نو زبا لومړی و محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری ته سلامونه او کور ودانې وایم، او بیا به محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې په کاناډا کې دی و دې ته به هم شرق لاس وایم. خورا به سو محترم احد عزیزاده صاحب لومړی پښتنه به د محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری څخه وکړم.
بله، مهرباني.
بخښنه دی محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری، که لومړی پښتنه به تاسو ته راځي چې افغانستان ته تا د طالبانو د حکومت پر اتکس را یعنی وروستیو بدلونونو لوی اغیزه پر روغتیایی سکتور څه ده؟ مهرباني وکړئ.
مننه شاته جان خور، ما سلامونه هم ومنه تاسو ته او هڅه د نور اوریدونکو ته. وګورئ، په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې ډیر کارونه وشول، یعنی د بنیادی کارونو په برخه کې ډیر هڅې وشو. البته چې یعنی پاره برخه کې یو خاص سیستم جوړ شي، هر سکتور کې داسې یو سیستم جوړ وي چې په هغه باندې سبا ورځ هغه سکتور یا هغه برخه د هیواد چې دغه وچلېږي. خو مشکل پکې دا و چې دغه بنیادی کارونه چې کم وشو دا تقریبا ضعیفه و، یعنی په داسې شکل باندې وشول چې دغه د نن ورځ د ستونزې مد نظر نه ونیولې. یعنی د سیستم جوړوانه د لپاره په هر هیواد کې چې کله مثلا د جنگ نه بعد هیواد وي، په ټول ځای توګه باندې هر هیواد ته د سیستم جوړوانه ډېر اړین شی دی. هغه که په سیاست کې وي، هغه که په اقتصاد کې وي، هغه که په صحت کې وي، که په هر برخه کې وي، جوړوان د لپاره تبن بنیادی کارونه ضروري دي. داسې کارونه چې سبا ورځ نوي تحولات راځي نو هغه سیستم چې دی فلج نشي. په افغانستان کې هم داسې هڅه وشوه، خو متاسفانه د کورنۍ او بهرنۍ او کم کړنې چې په دې برخه کې وشوه هغه په داسې شکل باندې وي چې دغه کم حالت چې نن ورځ راغی د ورځې ته توجه نه وکړي. یعنی خام کارونه شوي وو د سیستم په اساس کې، سیستم موجود و ولې ډېر ضعیف و. نو په همدې خاطر باندې کله چې دغه تحول راغی سیستم شته، د مثال په توګه باندې روغتیایي سکتور شته، وزارت لرو، شفاخانه لرو، کلینیکونه لرو، پرسونل ورته لرو، ولې متاسفانه چې هغه کم کار چې د لپاره شوی چې اړین وو، البته په خاص توګه باندې باید ویم چې هغه دغه برخه مالی برخه ده. په دې برخه کې خاص کار نه و شوی. تر افغانستان مثلا په دې 13 کلونو کې 90% تقریبا دغه د عام روغتیا برخه چې ده دا بهرنۍ او تمویل کوله، بهرنۍ تمویل کوونی او تمویل کوونکی و چې دا سیستم چلولو. چې په دې برخه کې مثلا د یو اس ای ډی چې ورته وي یا د امریکای د پرمختیایي ادارې ایجنسی چې دا کومه ادارې چې دا د نړیوال پرمختګ ادارې یا څه صحیح بولي موږ ورته یو اس ای ډی ورسره، نو هغه مثلا اروپאי ټولنه همدا چې جهانی بانک چې کوم دی دغه لري لوی تمویل کومول کې و دې دا سیستم تمویلولو ول متاسفانه په دې په تیر شلو کلونو کې دا چې څوک را نغل دې سیستم راستا یا دې سیستم کې دا چې کار و نشو چې کتابا ورځ د تمویل کوون کې د خپل مالی نمراسته ودري نو دا سیستم باندې بدسر اپیسی یان د سیستم په لپاره باید څه وشي کې ونه شي متاسفانه چا څه ونه کړو ما غوا چې وس مثلا دغه حالت راغې چې تمویل کوون کې ویل چې بس مونږ نور مالی کومرسته نه کوو چې مالی مرسته نه کوي دا پرې معنا چې نوی فیصد د افغانستان غروټي سیستم چې کوم دی هغه مخ په فلج کې دوه روان دي ولو که یعنی شفاخانه ډاکټر هر څه وی ولې چې په شفاخانه کې مثلا ډاکټر ته معاش ورنه کول شي په شفاخانه روغتون کې چې وسایل نه وي دوا نه وي
ډاکټر پردیس من میخواستم از دکتر پرویز بپرسم آقای شینواری از گفتن که سیستم اساسی و بنیادی در گذشته به صورت درست وجود نداشته و ضعیف بوده ولی این ضعف و ناتوانی سیستم گذشته حال خوب بیخی به کلی با رژیم حاکم در افغانستان به کلی تقریبا گفته میتونیم که متلاشی شده وقتی در سیستم که نصف جامعه اجازه کار نداشته باشن خانم ها اجازه کار نداشته باشن مثلا همین موضوع بحث ما صحت این چطور امکان داره که سیستم ضعیف هم که بوده او را تقویت کنه؟
خب من بنابرای خود به شما و همه شنوندگان برنامه سلام عرض میدم و صحبت های شنواری سبا تایید میکنم اما بیاین گذشته را بگذاریم چون اگر ما بگیم که تنها وزارت صحت این مسئولیت داشته تنها وزارت مسئولیت زیر نداشت دولت من حیث یک ارگان کار میکنه که باید در هماهنگی با هم یک جای همه وزارت ها کار صحت تنها کار وزارت صحت همه نیست در او وزارت داخله مسئولیت داره که امنیت مردم بگیره در او وزارت مالیه مسئولیت داره که منابع را برش بسیج بسازه در او وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی مسئولیت داره تا قدر خوب را تربیه کنه و بالاخره همطور دیگه بخشها را اگر ما یادآوری کنیم اما برمیگردیم به این که نصف جامعه یا قشر اوناست اگر اجازه کار نداشته باشه یا فقط برشان اجازه ازیر داده شود که اونا برن من حیث یک دکتر یا نرس به شفاخانه کار کنن ولی ما برعکس به دیگه دخترها اجازه نمیتیم که اونا برن فاکولتی تو بخونن یا اونا درس بخونن مکتب بخونن در آینده دکتر شون پس ای اما مشکل سپلای و دیمند یا تقاضا و عرضه رو به وجود میاد چند سال بعد این کارمندای موجودی ما بالاخره پیر میشن یا میمرن ما دیگه نسل جوان نداریم که تربیت شده باشه و دومی که دلسرد میشه کارمندا که در فعلا وجود دارن در سیستم اونا همه دلسرد شدن چون معاشاشون به وقت پرداخت نشده همداشون برخورد مناسب صورت نمیگیره محیط کار برشان اذیت دهنده است و او کسای هم که اجازه کار دارن اونا میگن که معاشاتشان به اندازه چشمگیر پایین آمده و از طرف دیگه اگر ببینیم که قیم مواد اضافی و همچنان نرخ افغانی در برابر دلار تحولات بسیار بزرگ را داشتن پس این یک مشکل عمومی را تنها برای قشر اوناست نیست برای همه مردم افغانستان ایجاد میکنه که اونا نمیتونن به اندازه کافی مواد غذایی بر خود بگیره و این در آینده کوتاه و در آینده طویل مدت بالاخره مشکلات کوتاهی و سوی تغذی و کمخونی و دیگه مسئله در بین جامعه بیشتر می‌سازم.
بله دکتر صاحب صابر پردیس بیا هم شرح لاست وقت پروانی تا کور مادان لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل محترم دکتر صاحب سید عالم شینواری هم پر اوسنی شرایط باندې وژغې دل نو دکتر صاحب صابر پردیس دا پښتنه به زستاسو څخه وکم چې د عام روغتیا وزارت هم دا اوس د کوم خندونو سره مخامخ دی؟
مننه زه فکر کوم چې تر ټولو غټ خند خو اول داره چې عام روغتیا وزارت پر رهبری کې د سکسان ګمارل سیوی دي چې هغوی د تپنه یا تجربه نه لري یا که تجربه لري ډېره کمه تجربه لري خپل ډاکټر صاحب قلندر عباد چې وزیر په صفت ټاکل شوی د بیوګرافي دا ورخي چې د تپنه انګار لپاره شوی ده ماسوی په بخش یورولوژي کې لري او مون په افغانستان کې یورولوژیست ډیر زیات ضرورت تر سې کلینیک په برخه کې کار کوي. ولې کله چې مونږ یو متخصص دی یورولوژي یا د یو بل برخه هر بخش متخصص راولو او په وېدري به کار کوي لګو په وخت کې دوه ځای خراب وو، هم او کلینیک خراب کو ځکه چې حالت مو یو متخصص را وخت او حالت متخصص پوس نشته او اداري کار ته څوک تجربه اون لګي به خصوصا د وزارت په سطح باندې کار کول خو زه دا لازم ګڼم چې یعنی یو نفر د وزارت پوس تر شيږي هغه باید په سیستم دی دولت کې او پوزار د سفامه کې حداقل یو 15 سرشل کار کار کړی وسی او هغه په ټول سیستم باندې بلد وسی دا حالت را ورسی. یواز د انګلیسي ژبه باندې خبرې کول یا تکلم او یواز ډاکټر بودن د لپاره کفایت نه کوي. بیا که چیرې موږ تاسو د روغتیایي چارو کمیسیون وګورو د هغوی مشان معاونین ټول ملا صاحبان او دا به داسې زه فکر کوم چې چیرې موږ برعکس فکر وکړو او په مسجد کې د امام په ځای باندې موږ یو عامي کس یو داسې کس هغه اصلا تجربه دین ونه لري او تعلیم دین نه کوي راي ولګو هلته مشکل لیدې را من سکري خلکو ته بد اولا به خلکو مشکل سي نشي در کولای ځم داسې خلکو ته بسې خبره نشي در کولای سوال ده که علمي ته نه لیدم او اوس غټ مشکل څه دی عام روغتیا وزارت په هغه مسوې ده چې دونرانو خپل پیسې له افغانستان سره باندې خصوصا نړیوال بانک او د روس سره کوم متحدین چې وته د کانادا دولت او اتحادیه اروپا او اوس که هم په بعضو جنونو کې مونږ اورو چې یو څه پیسې مثلا د ملل متحد له خوانه کومک کیږي یا د مامورینو معاش په ورکول کیږي، اما هغه پیسې ډېرې کمې دي نسبت دې چې مونږ په خوا کې کوم تعهد د افغانستان لپاره درلوده او سکتور د صحت لپاره موجود و. نو چې کله وزارت سرطانه په کافي اندازه سره بودیجه ونه لري او پیسې ونه لري چې د روغتیایي خدماتو د ارزی لپاره په مصرف باندې ورسوي، دا به ډېر تر ټولو ستر خنډ وسیږي. دویم خنډ چې زه ګورم دا ده چې هغه کادرونه چې په وزارت سرطانه کې کلونه کلونه کار کړی و سره هغوی څوک په خپله خوښه باندې له وزارت نه وتل او څوک چې په وزارت کې موجود و هغوی ته جواب ورکړل سو یا هغوی ته وویل چې تاسو نور موږ معاش نه لرو، تاسو موږ نور دنده نشو درکولی او هغوی له دندو نه رخصت شول سره. او دریم مشکل هغه داسې ده چې اوس ژمی را روان ده، په ژمي کې هوا سړیږي، په ما خلک به د ډبرو سکرو او د نورو موادو نه استفاده کوي چې د خپل کورونه لږ تاوده کې اوس څه توانایي د اقتصادي لوري سره او دا به هوا نور هم ککریږي او په ژمي کې موږ معمولا د شاهد یو څه د تنفسي سیستم ناروغي زیاتیږي او په لږ وخت کې زیات ناروغان راځي. آخري موضوع دا ده چې امکان لري د کورونا ناروغي بل صفه هم راشي او دا موږ نشو ویلای چې کورونا له منځه تللې ځکه په ټوله نړۍ کې ورته ښه جدي تدابیر موجود دي، اما په افغانستان کې داسې خلک ډېر سطحي نیسي او د دې عمل شاید ډیر خلک ودین له دې مشکل سره مخامخ شي.
بله ډیر مننه.
مونږ غوړو چې ناروغان زیات وو ولا په روغتونونو کې ظرفیت کم.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب صابر فردیس. محترم سید عالم شینواری صاحب، لکه څنګه چې محترم ډاکټر صاحب فردیس وویل چې د افغانستان د عامه روغتیا فرزانه روغتیايي سیستم چې د ستونزو سره مخامخ دی، نو ولې د هیواد د روغتیايي سکتور بیا هم کتاس پر دې باندې اضافه ورونه واچوي چې د فلج کېدو و خواته روان دي او په اوسنوي حالاتو کې ناروغي هم یو څه یاد سولې کتاسي په مشخصه توګه وایاس چې کوم ناروغي په اوسنوي حالاتو کې ډیر ولیدل سي. مهرباني وکړئ شنوارسي.
بله مننه. د پردې څخه په خبرو په تایید سره وو هغه کوم د نړیوال روغتیا سازمان د نظر 15 بلاکا یعنی په یو روغتیایي سکتور کې چې ډېر مهم وی چې اکثریت وګل شول او دا کې د شخندو ګرځيګر مثال په توګه باندې د رهبریت په برخه کې ستونزه موجوده ده، د بودیجې یا د مالی لګښت په برخه کې ستونزه موجوده ده، نو هم دا چې د پرسونل په برخه کې یا بشري کم منابع چې په دې کې ستونزه موجوده ده او لا به موجوده وي چې خې موضوع ته پر ډاکټر صاحب پر دې اشاره وکړه راتلونکي کوم تعلیمات چې د طبي یا روغتیایي تعلیمات برخه کې اوس مثلا خزینه بدلري پاتې وي نه همدا چې نور ډېرې مسائل کېدې شي. خو په ټولیزه توګه باندې دا چې ویل شم چې د افغانستان عدم ارتباط یا د ارتباط شلېدلو د نړۍ سره دا یو غټه ستونزه ده او دا د ټولو نورو ستونزو مور ګرځېدلی شي، ځکه لکه مخکې چې ما ذکر وکړ د افغانستان روغتیایي سیستم د بهر نه تمویل کېدو او نو چې بهر سره اړي کې باندې وي خو ته باندې هر څه متاثر کېږي هم دا چې بودیجې متاثر کېږي خدمات متاثر کېږي او هر څه نو به رسو دا چې دغه ستونزه چې اوس مثلا روغتیایي سیستم ورسره په ټولیز توګه باندې مخ کېږي کوم نور ستونزه د صحت په برخه کې را منځته کولای شي تبانه غټ ډیری کې ستونزې کې دي شي خو په اونده توګه باندې باید موږ غټو غټو مسایل ته غټو ستونزو ته چې اوس نړۍ هم ورسره مخ ده او افغانستان چون هم د نړۍ و برخه ده هغه ستونزې کولای شي لا هم زیات شي ډاکټر صاحب پر دې د کووډ نو نه سره کورونا د بل وی ته هم اشاره وکړه دا د پاندېمیک یو مشکل دی د پولیو بل مشکل کې دی کله چې دا د وبا شروع شو د کورونا یا د کووډ نو نه نو هلته چېړنې وشوې وښودل شوه چې په افغانستان کې به د پولیو پیښې ډېرې شي که ستاسې په یاد وي د پولیو پیښې تقریبا پنځو نه ښکته پیښو ته راښکته شوې ډېرې کمې پیښې لیدل کېدې په هغې وخت
کې
نو په دې اساس باندې علت چې شی علت یې دا دی چې افغانستان د یو بل لوی ناورین چې دا د کورونا او یا د کووډ نو سو دې سره مخ شو دې سره مقابله کې شو نړۍ هم دې سره مقابله کې شو هغه کوم کمپاینونه د واکسین د پاره پولیو په برخه کې هغه هم یو خو دې وبال وجه متاثر شو بل حالات امنیتی حالات هم په افغانستان کې ډیر خراب شو دا اوس هم دا ستونزه موجوده ده ګرچې یو څه څه خوځښتونه شروع دي د واکسین په برخه کې چې واکسینونه به کیږي ولې بیا هم په هغه پیمانه باندې اوس مثلا چې کوم ټارګټ یې هدف ته انشو دی چې مثلا هغه پیس راټیټ شي هغه نه راټیټیږي ورسره په څنګ کې د سرخکان موضوع هم د دې کوم دغه چې پیښې چې دي هغه هم ډېرې اوس دیدل کیږي یعنی په ټولیز توګه باندې کله چې روغتیایي سیستم په ټولیز توګه باندې د فلج کېدو خواته روان وي نو په اول قدم کې دغه کوم حاد امراضی دغه ساری امراضی جدید به پیښې ډیریږي خصوصا هغه امراض چې دغه په برخه کې واکسین ته ضرورت دی کنه نو په دې دا چې دا یو غټه ستونزه را خلق کولای شي د مثال په توګه باندې موږ تقریبا 2300 د مراکز درلودل روغتیایي چې دا تمویل کېدل د بهر لخوا نه اوس دا 2300 مراکز چې دې ته خو په لکهو خلق راتلل مثلا مایند باراتلی د ولادت په برخه کې نږدې مراکز دا اوس هغه نږدې مراکز اکثریت بند شوې دي یو مرکزی مرکز موجود وي چې هغه ته اوس مثلا ځینې خلک براتلی شي ځینې خلک بنه شي راتلی ځینې خلک حتی توان بدانه لري د ترانسپورټیشن د موټر یا د کرایې لپاره چې لري ترخاره نو مایند هم په تنه متاثر کیږي نو په دې اساس باندې د مراکز او تعداد چې راکم شو مراکز چې وټړل شي بیا هغه کم ابتدایي امراض شي یا د کم ساري امراض شي دي نو دا چون واکسین ماشومان د واکسین نه لري پاتې کیږي نو هغه ډیر متاثر کیږي ته نه اومدارنګ هغه کم ابتدایي صدمات چې باید وي توړان دي شي هغه بنو وړاندې کیږي ورته په دې اساس باندې برته بمونګه یعنی یو تقریبا 15 کال مخکې تر ټول لوی وزن کې د صحت په برخه کې د افغانستان کې ساري امراض او بقیانتانی امراض هغه تنفسي انتانی امراض ولی روسته چون دغه امراض مخونی ول شو مراکز ډیر شو خدمات ډیر شو پوخ ډیر شو هغه امراض نو به لوی ولجون کې نو موږ ورته په د پبلک هیلت یا د عام روغتیا برخه کې میجر کلر ورته باید وخت یعنی لوی ولجون کې نو لوی ولجون کې به دغه مزمن امراض مثلا قلبي امراض په امریکا کې هم قلبي امراض تر ټولو ولجون کې دي په جاپان کې هم دي مثلا په افغانستان کې هم شول ولی زه اوس ویره لرم چې ممکن کمدا چې د مراکز او تعداد کم وي خدمات کم وي نو ممکن موږ برته اماغه 15 کال مخته لاړ شو یعنی انتانی هغه ابتدایي امراض چې دي هغه امراض یا ناروغتیا وي چې د واکسین په واسطه باندې مخنیول کیږي هغه برته اصلي ولجون کې شي خصوصا د ماشومانو او بیا په زمین کې د مایندو چې د هغه بل سره چې کم وي نو دا عادي امراض حتی هم ولجلی شي.
بله ډاکټر صاحب از توضیحات شما تشکر. در مورد حوادث یا امراض گوناگون شما صحبت کردین، پولیو مثلا، سرخکان اینا، ولی این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبا امروز گفته که در 3 ماه گذشته 266 بیمار مبتلا به کووید 19 در این کشور مردن، جانهای خود از دست دادن. اما در این زمان هم گفته که کمک‌های جامعه بین المللی از ماه روان میلادی در قسمت کرونا متوقف شده. ای کمک‌های جامعه جهانی در مورد مثلا امراض مختلف از جمله کرونا خود یک جمله اولویت هاست یه خوب برای مردم است، یه خوب برای حکومت نیست، یعنی که در جمله پول منجمد شده خواه نمیره. شما وضعیت کرونا را در آینده قریب و حدود ماهای آینده و سال آینده چگونه پیش بینی میکنین؟ اینطور فکر میشه که یک نوع بم اسکن انفجار خواد بکنه در آینده در افغانستان به او سیستم نامکمل اطلاع رسانی که وجود داره؟
بله، سوال بسیار مهم. ببینین تجربه را که ما از پولیو داریم،
بله،
ببینین همه جهان تقریبا تمام کشورهای مرض محو شده، صرف در افغانستان و در پاکستان و هم خصوصا در مناطق سرحدی پاکستان دریج تعال موجود است. یکی از درس هایی است که ما میتونیم را استعمال کنیم در ایسی از این که ما چی تو میتونیم در مقابل امراض عالمگیر یا امراضی که شایع میباشه یا مثلا اندمیک میباشه در یک ساحه محدود، ما چطور نتونستیم این تو امراض از مملکت خود محو کنیم، واز با چی برسه به مرضی که اینقدر به شدت در حال سرایت باشه و کشنده باشه. یکی خود ای سی ارقامی که گفتن، من مطمئن هستم شاید دکتر سفردیز با من موافق باشن، این نمبر اصلی و یا موثق نیست که تلفات اصلی را از باعث مرض کووید 19 نشان بده، چون دایسی شمارش یا جمع‌آوری ارقامی مسائل و قدر سیستم خاص موجود نیست، یعنی به صورت درست ارقام جمع‌آوری نمیشه، بسیار فاکتورهای مختلف است که همچون مرگ و میرا را متاثر میسازه. به طور مثال یک شخص اگر از باعث کرونا وفات میشه، ممکن فامیلشان مطلق رد کنن، حتی نپذیرن که بگوین ای از باعث کرونا وفات شده، و یک مثالش است. فاکتورهای بسیار عمده باعث ازی میشه که این ارقام به صورت پنهان نگاه بداره، این ارقامی که اعلام میشه از این مراتب ممکن بیشتر و بالاتر باشه در نزد کسایی که از باعث مرض کرونا از بین رفتن. و نظر به تحقیقات امروزی و نظر به واقعیت‌های امروزی که در افغانستان در سه مرض کووید 19 یا این میوبای ویروس کرونا موجود است، ای است که افغانستان مسئولیت واکسین نمودن حداقل 20% تمام نفوس افغانستان داشت تا آخر این سال، یعنی تا آخر این سال باید 20% نفوس افغانستان نظر به پلانی که سازمان صحت جهان و پروگرام بین‌المللی را که به خاطر کشورهای روبه انکشاف و غریب در سه تطبیق واکسین گرفته بودند که باید 20% جامعه باید واکسین میشه، در حالی که فکر نمی کنم که بالاتر از 2% جامعه ما تا حال واکسین شده باشه، واکسین اخذ کرده باشه، که یکی از فاکتورهای عمده در ایسی ازی بوده میتونه که ما بسیار عقب ماندیم در ایسی مقابله با این وبا، یعنی این مرض ممکن به صورت شدیدش سرایت پیدا کنه، یعنی ممکن موج چهارم از این هم در راه باشه، زمستان، یعنی زمستان بسیار خطرناک و کشنده را در پیش داره مردم افغانستان متاسفانه. و یکی از عوامل عمده دیسی از این مشکل این موضوع کرونا هم بوده میتونه، چون سطح واکسین هم، یعنی تطبیق واکسین هم پایان آمده،
بله،
و شفاخانه ها هم به عوض از این که در این سه مثلا آمادگی بیشتر داشته باشن، متاسفانه روزهای پیشتر ما دیدم که دکترای شفاخانه افغان جاپان حتی مظاهره کرده بودن که ماش عقص نکردن. یعنی این فاکتورها بکنش باعث از این میشه که انتشار و سرایت بیشتری ویروس صورت بگیره و مرگ و میر از باعث از این ویروس یا از باعث مرض کووید 19 به مراتب بالاتر بره، چون او چیزایی را که ما در استیج جلوگیری از این ضرورت داریم اون رو نداریم. واکسین مثلا حتی یک مشکل دیگه ای که گفته میشم با یک تحقیق را دیدم که واکسین ها موجود هم است ولی تا به حال تطبیق نشده، یعنی ممکن اونا اکسپایر شون، یعنی باز می که از چرای به این مشکلات دچار میشیم، علتهای مختلف پیشتر ذکر کردیم که به صورت عموم سیستم صحی که هست به صورت به طرف فلج شدن روان است، چون بودیجه نیست، پرسنل کادرای مسلکی که داشتیم اونا پا به فرار نهادن و هر کدام در تلاش می است. دوستان نزدیک بسیار نزدیک خودم که دکترای ورزیده بودن در افغانستان، حتی از خود شفاخانه های شخصی داشتن.
دکتر بسیار با معذرت که اگه اجازه بدین صحبت شما را صحبتتان یادتان نره چیزی که میخواستن بگوین. وقت اخبار است، بین که با شنونده از خود یک جای با آخرین اخبار منطقه و افغانستان و جهان گوش بدیم، بعد از اون صحبت ادامه میدیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. گروه طالبان از رو اندازی یک عملیات نظامی به خاطر سرکوب گروه داعش در جنوب افغانستان خبر داد. عبدالغفار محمدی قمندان امنی طالبان برای ولایت قندهار به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این عملیات شب گذشته در 4 ولسوالی این ولایت آغاز و تا امروز صبح ادامه داشت. این مقام طالبان گفت که در پی این عملیات تا اکنون 4 عضو داعش کشته و 10 تن دیگر آنان بازداشت شده اند. او افزود که یک عضو دیگر داعش خود را در یک خانه منفجر کرد. یک عضو استخبارات طالبان که نخواست نامش افشا شود گفته است که در این عملیات 3 غیر نظامی نیز کشته شده است. این عملیات در حال انجام می شود که حملات داعش پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شدیداً افزایش یافته است. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در منطقه کوته سنگی کابل حداقل 2 نفر زخمی شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که این بم زمان منفجر شد که یک تاکسی از این منطقه عبور کرد. این در حال است که 2 روز پیش نیز در اثر انفجار در یک موتر تونس در دشت برچی حداقل 1 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. تا اکنون مسئولیت این 2 انفجار را گروه بر عهده نگرفته، اما پس از سقوط کابل به دست طالبان گروه داعش حملات مشابه را علیه جنگجویان طالبان و اقلیت شیعه در افغانستان انجام داده است. بانک مرکزی افغانستان از فروش 10 میلیون دلار به هدف ثابت نگه داشتن ارزش افغانی خبر داد. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده میشنویم.
بانک مرکزی افغانستان گفته است که قرار است این پول فردا تا داوطلبی برای بانک‌های خصوصی و صرافان به طور لیلام به فروش برسد. با روی کار آمدن حکومت طالبان، قطع کمک‌های خارجی به افغانستان و مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور، نهادهای بین‌المللی به شمول ملل متحد از فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار دادند. این در حال است که ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی با سرعت در حال سقوط است. در همین حال، امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در تویترش نگاشته است که بر اساس گزارش های تایید نشده، پاکستان به صورت مخفی و غیر قانونی پول افغانی را چاپ کرده و آن را در اختیار طالبان قرار داده، آنچه به گفته وی سبب سقوط ارزش افغانی شده است. اما ادریس زمان، معین پیشین وزارت خارجه افغانستان، در واکنش به این پیام آقای صالح نوشته که اظهارات کوتاه بینانه و تایید ناشده سبب بی‌ثبات شدن بیشتر ارزش افغانی می شود و ضربه آن را سرانجام مردم افغانستان خواهند خورد.
الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس میگوید که کشورش تلاش دارد تا پناهجویان را اخراج کند. بر اساس خبرگزاری دولتی بلاروس، آقای لوکاشینکو امروز گفت که تلاش برای ترغیب پناهجویان به خاطر برگشت به کشورهایشان ادامه دارد، اما به گفته وی هیچ کس حاضر به رفتن به کشورش نیست. او همچنان گفت که اگر پولند زمینه عبور این پناهجویان را به غرب اروپا فراهم نکند، بلاروس ممکن این پناهجویان را با طیاره به آلمان انتقال دهد. هزاران پناهجو که در میان آنان افغان‌ها نیز حضور دارند، در مرز بلاروس با پولند تجمع کرده‌اند. پولند که تا اکنون مانع ورود این پناهجویان به این کشور شده، ادعا دارد که بلاروس قصداً زمینه انتقال پناهجویان را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. اما رئیس جمهور بلاروس گفت که او نمی‌خواهد بحران مهاجرت با بروز یک منازعه بین بلاروس و اتحادیه اروپا بیانجامد. در یک انکشاف دیگر، شرکت هوایی دولتی بلاروس بر سفر شهروندان افغانستان، سوریه، عراق و یمن از امارات متحده عربی به بلاروس ممنوعیت وضع کرد. شرکت هوایی بلاویا گفته که این ممنوعیت بر اساس درخواست مقامهای امارات متحده عربی وضع شده است. منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونهای پاکستان، به حکومت این کشور هشدار داد که اگر اعضای این تحریک را از حبس رها نکند، حامیان تحریک تحفظ پشتونها راهپیمایی به سوی اسلام آباد را آغاز خواهند کرد. حامیان تحریک تحفظ پشتونها امروز نیز در پشاور، کویته و کراچی مظاهره کردند و خواستار رهایی علی وزیر، عضو پارلمان پاکستان و یکی از بنیانگذاران تحریک تحفظ پشتونها و سایر اعضای این تحریک از حبس شدند. آقای پشتین با اشاره به مذاکرات حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستانی گفت که اسلام آباد با گروهایی که دست به سلام میبرند و خشونت رو آورده و از قانون سرپیچی میکنند مذاکره میکند. اما به گفته ایوه حکومت پاکستان پشتونها را که حق خود را بر اساس قانون اساسی مطالبه میکنند به زندان میاندازد. منظور پشتین افزود که تحریک تحفظ پشتون در 26 دسامبر در برابر ساختمان پارلمان ایالتی سند مظاهره خواهد کرد و اگر در ظرف 2 روز زندانیان این تحریک از حبس رها نشدند، حامیان این تحریک از تمام مناطق پشتون نشین راهپیمایی به سوی اسلام آباد را آغاز خواهند کرد. حکومت پاکستان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. پایان خبرها.
تاسو غاگ په سیاسي اقتصادي ټولنيزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غاگ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجه د امریکا غاگ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
قدر ونه اوریدم کو بیا هم خبرونه ته شرق لست په دې خبرونه کې زموږ محترم میلمانه دي چې ډاکټر صاحب سید عالم شنواری د لټا په واشنگټن کې اوسېږي او محترم ډاکټر صاحب صابر پردیس چې په کاناډا کې دي پر دې موضوع نن خبرې کوو چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو اغیز څه دي په روغتیايي سکتور باندې البته او د حل پر لارو باندې به هم په وروسته وغږیږو محترم ډاکټر صاحب شنواری ساس بخښنه غواړو چې په مخکنی پرستانه چې ساس کړه واغنیم ګړې پاتس خو بیا به هم راسو و ډاکټر صاحب صابر پردیسته لکه څنګه چې د عامه روغتیا د افغانستان البته د عامه روغتیا په روغتیايي سکتور باندې چې هغه ستون زوی پر هغه باندې موږ وژغېدو او ډاکټر صایبان هم محترم دوی شه خپل نظرونه ورکړل را به سو دې ته چې محترم صابر صایب چې د خلکو پر روغتیا باندې نور کوم فاکتورونه ډیر اغیز لري او ولې لري او یو بل سوال به هم پدې سکه ورسره ګټ کو په اصطلاح چې نړیواله ټولنه باید د اوسنی حالت په مقابل کې څنګه خبرګون وشي
ډیر من زه به اول دویمه پوښتنه ته ځواب ورکم بیا اوله پوښتنه ته دویمه پوښتنه په توګه باید دویم چې افغانستان که پنځه میلیونه وګړي تقریبا اوسي او تاسو دا خبره ډیره ښه مطرح کړه دا پوښتنه مطرح کړه چې نړیواله ټولنه باید څه وکړي پس بشري مرستې باید له افغانستان سره وشي او هیڅکله دا ونه درول شي ځکه که د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني نه پیژني هغه د دوی خپل کار ده اما هلته خلک اوسیږي عام خلک د دې ضربه ګوري او د بشري مرستو تر څنګ پورې باید د صحت سکتور سره هم په هماغه اندازه چې پخوا مرسته کېدل یا تر هغه نه زیاتې مرستې وشي ځکه چې صحت د هر انسان حق ده او په افغانستان کې چې د صحت کوم ناورین رامنځته کېږي دا به د ټولې نړۍ لپاره یو مشکل اوسي نو د ما د تاسو نه هم هیله ده چې په هر خبرونه کې په دې موضوع باندې وغه کېږي د لپاره باید موږ تاسو هر افغان چې په هر پلتفرم کې په هر ځای کې خبرې کوي باید دا غږ اوچت کړو موږ چې د افغانستان سره باید بشري مرستې هم ادامه پیدا کړي او تر پخوا نه زیات اوسېږي همدارنګه د صحت سکتور سره هم باید مرستې ادامه پیدا کړي او پرې وروستیو کې یو راپور د یو ان ډی پی او د الجزیرې لخوا نشر شوی و او په هغه کې ویل شوي وو چې که چیرې د افغانستان سره بشري مرستې ونه شي نو تقریبا په هر 100 کسانو کې به 90 کسان فقر ته ولاړ شي نو دا یو بشري ناورین رامنځته کوي او د دې له امله به ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شي چې بیا به دا د افغانستان څو نسل وروسته وګړي به متضرر شي موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د صحت یوازې په درملو پورې یا په تداوی او په واکسین پورې اړه نه لري صحت یو داسې موضوع ده چې مثلا تعلیم په صحت پورې ډېر نږدې ارتباط لري که چیرې د خلکو تعلیم لوړ وسیږي خصوصا د میندو تعلیم لوړ وسیږي دا ورخي چې د خلکو روغتیا به د ماشومان روغتیا به ډېره ښه وسیږي او همدارنګه اقتصاد د کورنۍ او که چیرې ښه وسیږي هغه به وظیفه ولري کولی شي کورنۍ لپاره ښه خوراکي مواد برابر کړي میوه واخلي وسه او خزه که اوسی تغییر امنیت که اوسی
ولی دکتر صاحب اجازه است یک نکته من میخواستم شما از جانب کمک های جهانی گفتین که باید قطع نشه مردم است که ضربه میخوره مردم است که به مصیبت دوچار میشه ولی خود طالبا هم محدودیت های خوب وضع کردن رهنمود شما به طالبا چی است؟ اونا وقتی که نصف جامعه را شما از حضور در مؤسسات از سیهی گرفته تا همه مؤسسات دیگه ممنوع بسازین ای خو جفای بزرگ به مردم افغانستان است از جانب دیگه.
خب پیشتر سراجی صحبت کردیم و گفتیم که از طالبات تقاضا میکنیم تا به خانم ها و دخترها حق کار و حق تعلیم و فرصت جدیدت مساعد بسازه که اونا هم بتانند که درس بخونن هم کار کنن و اگر شرایط خاصی رو برای کار وضع میکنه شرایط باشه که قابل پذیرش باشه برای خانمها هم. ولی موضوعی را که ما سرشال صحبت میکنیم این فراتر از او است و به این معناست که ما به جامعه جهانی باید ادوکاسی کنیم و دادخواهی کنیم تا اونا کمک های بشر دوستانه خود هم ادامه بدن و خصوصا بخش صحت و بخش معرفت سیاسی نسازه. اگر حکومت طالبان را کسی به رسمیت نمیسازه نمیشناسه او کار خود دولت است و ما هم نمیخوایم که اینجا نمایندگی از حکومت طالبان کنیم. ما از مردم افغانستان نمایندگی میکنیم. ما صدای خود وقت بلند میکنیم میخوایم که مردم افغانستان از این رنج و از این تکلیف بدر شوند. همچنان سرپناه و امنیت و داشتن وظیفه و دیگر فاکتورهای زیاد است که در صحت یک انسان نقش خود داره. فعلا اکثریت مردم افغانستان با پریشانی و با وسواس دچار هستند که در نتیجه از این بالاخره تکلیف های روانی به وجود میاد و اگر شما با دوستایتان در افغانستان در تماس باشین هر 10 نفر وقت صحبت کنین از بین 10 نفر 7 8 نفرش بر شما اعراض و علائم امراض روانی رو نشان میدن و این مشکلات است که من حیث یک بم بالاخره جور میشه و در آینده یک بار انفجار خواهد شد. موضوع کرونا را اگر ما جدی نگیریم در افغانستان ارقام که تولید میشه اول ارقام درست جمع‌آوری نمیشه. هم مردمی که به کرونا دچار میشن اول به مرکز سی مراجعه نمیکنن، اگر مراجعه کنن از اون مرکز دوام میگیرن سراپا تست کرونا را انجام نمیدن، حتی تستای کرونا وقت انجام میشه اونا به شکل درست ارقام جمع‌آوری نمیکنن و گزارشات هم که داده میشه مثل که دکتر سبشینوری گفت که مردم ایره من حیث یک ننگ فکر میکنن که ما چطور بگیم که مریض ما به علت مریضی کرونا وفات شد. اگر شما متوجه بودین در وقتی که امی موج کرونا بسیار شدت گرفته بود و مردم زیاد از زندگی خود از دست میداد، فقط نوشته میشد که نسبت مریضی که عاید حالش شده بود زندگی خود از دست داد، جان خود از دست داد. هیچ کس امیده نمیگفت که نسبت کرونا
ولی سالای 80 با معذرت در مورد مرض ایدز همی فرهنگ رواج یافته بود.
بله صحیح خبره
که کسی درست نمی
این موضوعات است که در جامعه تابو است، در جامعه مردم نمیخواد موردش صحبت کنه. ولی وقت صحبت نکنیم به این معناست که ما باید منتظر یک فاجعه بسیار بزرگتر و وخیمتر باشیم در آینده.
بله دیر مننه استخه محترم دکتر صاحب پردیس رابسو و محترم دکتر صاحب سید عالم شنواری صاحب ته دکتر صاحب مش خو پردی مسائل چې وژغیدلو نو دلته د خلکو وظیفه هم ډیره مهمه ده چې خلک باید سوې کې پدې برخه کې، یعنی دا وضعیت چې داسې دی په دا اوسنی بحرانی حالت کې د خلکو وظیفه څه ده چې باید دوی په کم کومک وکړي فرزند بعض امراضو په مقابل کې یا فرزند تاسې څه لارښوونه و دوی ته کوي چې خلکو وظیفه څه ده او خلک باید سوې کې.
بله دا واقعا ډېر یو اړین او مهم موضوع ده چې باید همیشه بحث وکړو تر څو حداقل لاره خلکو عامه پوهاوی چې د لوړ وي. زما د دې ځواب یې څه چې تاسو را کوم یو موضوع باید چې خپل برداشت او خپل نظر می چې هغه یو افغاني انساني او اسلامي اساس پر بنسټ دی غدا ده چې د افغانستان لبانه مرغه داسې یو حالت کې دي چې هم نړۍ په مقابل کې درېدلې ده او هم خپل حکومت په مقابل کې درېدلې. هدف دا دی چې دواړه ورسره جفاوي کوي، هم حکومت او هم نړیواله ټولنه یا نړۍ په ټولیزه توګه باندې ورسره جفا کوي. هر څه پرې بند کړي دي، حکومت یو خوانه خپل شرایط را ټینګ کړي دي، هغه شرایط چې کولای شي په ډیر اسانۍ سره واقعا دوی احساس دی ولري چې دوی په داسې یو وطن باندې داسې یو خاور باندې چلته انسانان و چې ګلته مسلمانان و چې دوی حاکم دي نو هغه عادي وختونه چې ترنړی لري هغه باید پوره کی نو دوی کولای شي کدی واقعا احساس ولري دوی کولای شي دا کار وکړي نړۍ هم همدارنګه خپل سیاسي اهداف کم قدرتونه دي په نړۍ کې چې دي کم سیاسي اهداف کلري په منطقوي کچه دي او د نړیواله کچه باندې دي هغه یو څه مودې لپاره ګوخي ته کې او فقط بشر او انسانيت او انساني ژوند او انساني حالت په افغانستان کې منځزر ونی شي نو ډېر ستونزې باندې حکومت تاسو پاره اوس مشکل دار دي چې دواړه د افغانستان د خلکو په مقابل کې دري خو د افغانستان خلکو تزما دی او ډاکټر پایس باندې مشوره دادا چې تسلیمي باید ورنه کی مونږه عقیدتي خلک یو په خدای ایمان لرو او په خدای باید ایمان ولري هر هغه څه چې مونږ خپل پلاس کې دي هغه نه باید استفاده وکړو هدا خپل کې یو کس هم په پینځو کسانو کې ورغورل شو نو بیا هم دا په دې معنی باندې دا چې مونږ تسلیمي نه ورکړې باید خلک تسلیمي ورنه کی نو تسلیمي مونږ څنګه نشو ورکول هغه دا سره مثال په توګه باندې لکه مخکې چې ما ذکر وکړ مونږ باید اومده ستونزې باندې نظر ونیسو ټول ټول لوی ستونزې نن سبا مونږ وباره کورونا موضوع کورونا په ایسا کې موږ تاسو پیږو چې کورونا یا وایرسي امراض په ټولې توګه باندې علاج نه لري د داسې امراض یا ناروغي یو ځانګړی لار د خلاصون ترې فقره هم د وقایه واکسین او غنور وقایوي لارې چاره دي نو افغانان کولای شي چې فقط مثلا په داسې حالات کې ماسک غوښتنه نه یا کوم لارښوونه چې موږ معمولا کړی دي د لاسو پریولو نه هغه کوم حفظ الصحه چې دا کفردي دا او د منطقې په برخه کې دا یا کور کلی کې دا هغه مد نظر ونی شي که واکسین ورته برابرېږي نو خپل ځانونه خپل ماشومان واکسین کی مثلا د پولیو په برخه کې کړی شو د ماشومان موضوع ذکر کولای شو اوس نن سبا پوهیږم چې تیره ورځ فکر کوم پاندې باندې موږ بحث مو چې د طالبانو حکومت مساجدو کې مثلا دا کمپاین شروع کړی دی د واکسین چې فامیلونه خپل ماشومان مساجد ته راوړي ځینې خلکو په دې برخه کې خوشحالي څرګنده کړې ده وایي چې موږ تر کورونا واکسین د شخیر اوس خو حکومت دی زور لري حکومت که تاسو اوس مثلا کور ته واکسین نه راوړي خیر څه باید زحمت وباسي او دا جوړښت وکړي دا په دې معنی چې ته تسلیمي نه ورکې د امراض په مقابل کې خپل ماشوم باید مسجد ته یار چې واکسین ته وي یعنی خپل ماشومان باید خلک واکسین کی حفظ صحه فردي چې دا یا شخصي دامه د نظر ونی شي که مثلا د کورونا ناروغي اراض ولاین تکلیف دل کیږي زر تر زر د ټیسټ وکي ټیسټ د چوه کې صادق دی وسی ګل ټیسټ پیسې کې شپخانه ته یا روغتون ته مراجعه کوي چې حالت تر تداوی لاندې شي ځان د قرنټین کې چې اوس مثلا د دینه نورو ته امراض انتقال نشي باید دایر نو کوم چې موږ تر اوسه پورې هم په وبا کې یو وبا نه ده ختم شوی امریکا کې موږ تاسو هم ګورو چې څه حالت روانه پورو پاکي حالت ډیر وخت دی استرالیا ګوره تیر ورځ تاسو ګورئ چې هغه کسان چې نه دی واکسین شوی هغه باندې قرنټین لګول په ټولي ځتوګه باندې بندې شو لګول په ټول هواد کې یعنی موږ تر اوسه پورې هم هغه د وبا په اوم کې یو دا په دې معنی چې هغه کم ابتدایي مراقبتونه چې دی هغه باید مد نظر ونی شي او په یګم د خوراک په څیر کې هم ستونزې موجود دي نن سبا اوس مثلا که په خابه خلکو په افته کې یو ځل وخت تلاشي د لولو وځ ممکن نه شي ونل دي چې ماشین او دا شین نه دي خو بیا د هم کوشش وکړي د روغتیي کارکونکو نه مسلکیانو نه د مشوره واخلي چې د پروتین نور منابع ورته وخی د ویتامینونو مخاص منابع ورته وخی هغه صحیح خواړه چې مثلا دوی کولای شي چې خپل د اولادونو د هغه کم اړوند نن اسور چې دی هغه ترقم تلاشي کولای شي ترڅو وشي کولای چې د خوړو کینا یا مثلا د سوې تغذینې د غوې مخنیوي وشي کړي یعنی هغه مسایل چې موږ په فردي کچه باندې کولای شو په خپل کور کې په خپل کلی کې د پاکوالي د اوبو په پاکوالي کې د خوړو په پاکوالي کې د ترکارو په پاکوالي کې د واکسین کوانه او ماسک غوستانه خپل لاسونه په مثلا صابون باندې وینځانه که مانه ریزش یاري کورونا یو بس په توګه ته کولای شم د کورونا اراض ولیم که په چا کې ځا ځان کې نوان دا غتري چې مونږ خپل کولای شو خپل خلک باید دغه شاینه کې اقدام وکي دا هدا قلی او څوک کولای شي چې دغه ستونزې ته حل لارې پیدا شي نور که مونږ په دې ته مشو چې هر څه باید مثلا مونږ ته حکومت یا دولت وکي او نړۍ وکي اگر اخکارم دوه تاسو معلومه شو چې نړۍ او حکومت زموږ په مقابل کې ولاړه ده واړه فقط هم دغه یو اعلان کوي چې افغانان ناورین سره مخ دي ولې پیسې پر مونږ باندې دي مثلا خدمات پر مونږ بند دي، مهابه پر مونږ بند دي، هر څه پر مونږ بند دي. د افغانستان حکومت یو خوا زور کوي او نړۍ بل خوا زور کوي، او منځ کې مثلا د افغانستان خلک چې هغه متاثر کیږي. یعنی باید مونږ خپل د کوم شان چې ما ذکر کړل کده په نظر ونی سو حد اقل یو څه کولای شي چې خپل اولاد خپل ځان وژغورو.
فرمودان خدای مې ژوندې لري. محترم ډاکټر صاحب پردیس، یو پښتنه به هم ستاسو سره مطرح کوم چې د ماشومانو او میندو په برخه کې چې دا هم یو لوی ستونزه ده او مهمه موضوع ده، چې د ماشومانو او میندو په روغتیا باندې د اوسنۍ وضعیت څومره اغیزه کړې ده، او تاسو څه توصیه وکړل او ماندو ته کوي چې بعضی ماشومان چې په اوسنۍ حالت کې چې ژمی دی، هوا سړه ده، دوی اکثره په ریزش و زکام او په نورو فرزن لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویل شری دی، خوارځواکي ده او نور مشکلات دي، نو دا باید میندې او پلرونه هم په دې ایسه کې دوی آګاه اوسېږي او نه یوازې د ډاکټر څخه لارښوونه وغواړي، په خپله کورنۍ د خپل اولادو سره دوی مرسته وکړي. نو ډاکټر صاحب تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ ډاکټر صاحب
بدون شک مته د فلسفې شوري کوم نو خاط اشاره وکړه ټول مهم موضوعات دي. د مایندو ماشومانو پر روغتیا باندې د جنگ لا اثرات او د رواني فشار سربېره مونږ ته کوم شی ګورو هغه د فخر نه وړه غیږ دي چې دا به سبب د دې کې چې کم خونی برام نه کیږي په مایندو په ماشومانو کې، د ماشومانو به که به سوی تغذیه یا خوراکي زیاتیږي، په مایندو کې به دا موضوع خوراکي زیاتیږي، په اوږد مهالی که به د ماشومانو قد یا ونه بسیتیږي د نورو په پرتله باندې، او صحیح په خندازه باندې به وده نه کوي، سره ذهني ذکاوت پیدا کوي، سره چې افغانان د خپل ذکاوت له امله په نړۍ کې مشهور دي، چې هر څه افغانانو ته چانس پیدا شوی ده، هغوی ارا د بهترین له جملې نه راغلي. ولی کثیر د ټول نفوس فقر او له مو مشکل سره مخامخ کیږي، نو موږ ګورو چې د دې په ذهن باندې او په زکات باندې باندې اغیز کوي. مایند همدارنګ نشي کولای چې په روغتیایي مرکزونو ته بیل محرم نه لورسي او محرم همیشه په کور کې موجود نه وي، دا به د دې لپاره یو مشکل لاسرسي رامنځته کوي چې دوی نشي کولای چې مرکزونو د سیسه په هر وخت چې ضرورت وشي مراجعه وکړي. په مرکز د سیسه کې که چیرې کارکوونکي د سیسه موجود نه وي، نو مایند که ډاکټر ته هم ورسي هلته سه روغتیایي کارکوونکي نه وي، دوی به هغه خپل ضرورت وړ خدمات نشي ترلاسه کولای. او دا ګورو چې په دې شکل سره پاس مونږه کومه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کرونو کې دلودرې سه د مایند او د مړینې کچه راکمه سه و، هم دې شکل سره د ماشومانو د مړینې کچه راکمه سه و، د ماشومانو د خوارځواکۍ کچه راکمه سه و، د ډېر نور راوړنې دلودرې د خدماتو پوښښ زیات سوی و. خلکو دا کولای شوی چې په ډېر نږدې فاصله کې یو روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. په دې شي باندې نه غږېږو چې په هغه کې څه مشکلات موجود و، دا منه لیدي چې په هر سیستم کې خپل مشکلات موجود وسیږي، او په هغه وخت کې هم موږ خپل غږ پورته کړی دی، دا خدمات باید بهتر شي، کیفیت باید بهتر شي، په نورو مسایلو باندې خبرې وشي. اما حداقل یو سیستم موجود و، او اوس به دا ورځ تر بلې پورې نور هم ناوړه اغېز لري، او امکان لري چې سحکل جمعي کې د موږ او تاسو د ماشومان او د مړینې کچه نسبت نورو کلونو ته یو څه لوړه وسیږي. نو د مایند ته مې سفارش داده او تر نخواهش مدار چې هغه سپارښتنه چې ډاکټر صاحب شینوري ورته وکړه د هغوی سربېره کوشش دی وکړي چې که چیرې په کور کې د سون مواد ډېر نه لري، چې کور خپل ډېر ګرم کړي، ټول کور یوه کوټه د یو کافي اندازې سره لږ ګرمه کړي، چې که ډېر د سون مواد نه شي سوځولی، هر خلک کړکیو ته د پلاستیک ونیسي، او د کور دننه د کوشش دی وکړي چې ماشومانو ته تاوده کالي ور واغوندي، که نوي نوي حداقل لیلامینه ده ورته واخلي، اما خپل ماشوم دی نه پریږدي چې دغه ساړه وسي او په سړو کې د باندې وځي، ځکه دا ساړه به ډېر شدید مشکلات رامنځته کوي، او که چېرې د کورنۍ یو غړی ناروغ شي، کوشش دی وکړي چې هغه له نورو سره خپل تماس لږ کم کړي تر څو نورو ته ناروغي
ورکړي. یو ورستی پښتنه به هم د ډاکټر صاحب پردیس څخه وکړم، او هم د ډاکټر صاحب شینواری څخه په دې خبرې خبرونه به هم دې سره پای ته ورسوو. محترم ډاکټر صاحب شینواری، د اوسنی بحران څخه د وتلو د حل لار که پلان ډول وایست بس دوی د قتاس لري او دوی د محترم ډاکټر صاحب صابر دا پښتنه و د ډاکټر صاحب صابر
سره مو کوه وایي آگاهی دیر
بله ډیراله
بله د هل لار دار چې هر څوک دی او افغان دی او انسان پیسې باندې باید مونږه په هر برخه کې په هر کچه کې کار کوو او غي خپل مسولیت ادا کوو نن سبا لکه څنګه چې مو ویلي سوغلوې څنګه دار چې افغانستان د افغانستان اړیکه د نړۍ سره قطعه ده او لا هم مثلا ډیر مسایل چې مخ په قطه کې دوه روان دي دا یو غټه ستونزه رامنځته شوې ده په دې برخه کې تاسو هم د مسولیت دی او رسنۍ پایسپانی موږ هم مسولیت دی او ډاکټر پایسپانی ادم روغتیا برخه یو کارپو پایسپانی چې موږ فقط د اواز پورته کوچ افغانان په د ضرورت په حالت کې دي او افغانان مشکل سره مخ دي او نړۍ باید دا ظلم ورسره ونه کی او د حکومت هم چې په کومه لار چې دای روان دي دوی باید موږ ورته خپل اواز پورته کوو په کومه لار چې مثلا دوی سیستم روان کړي دا غلار سیستم مخ نه بودای باندې وروړي نو فقط او بل په زمين کې تبن لکه حتی چې ویلې د عامه پوهاوی کچل وړوانه په برخه کې فقط دا تاسو زمونږ ټول مسولیت چې خپل خلکو ته فقط څومره چې کولای شو معلومات برابر کو چې یعنی کوم مثلا منابع نه وي دوی څه کولای شي چې هغه موجوده منابع چې دوی په کور کلی کې دغه نه سره کوم استفاده وکړي او څه کوم یاد کړل خو په ټولې ځتوګه باندې مونږ شوندل تر واشنگتن یا د غربي نړۍ په هغه ډېر خاصي کې موقعیت لرو ممکن موږ आवाज واورېدل شي یوازې پر سنوي باندې باید ته کاونو کو دلته څوک په دغه صحیح برخه کې موږ افغانان دي په هر ځای کې په هر ارګان کې چيلي کانفرنسونو سیمینارونو ته د لار شي نړۍ د متوجي کې چې افغانان نورین سره مخ دي څلويخ کړه کې افغانستان چې د بهرنۍ وو د سیاستونو قرباني دي او همیشه قرباني ورکړي ده او وس بل لوی قرباني هم دوی ورکړي یعنی وباد یوې خوانه د کورونا پولیو د بل خوانه شرې د بل خوانه سوې تغذی د بل خوانه فقر او بدبختی د بل خوانه رواني ناروغتي د بل خوانه دا ټول ورته په کمین کې ناشتي افغانانو ته فقط مونږ باید دغه आवाज نړۍ ته ورسو او نړۍ دې ته اړکو او په نه आवाज نړۍ بلکې د طالبان حکومت هم دې ته اړکو کواکان ځانونه مسلمانان بولی کواکان ځانونه د افغانستان د خلکو خادمان بولی نو باید نړۍ سره یو جوړښت وکړي په هر شکل باندې چې وي د دوی دا مسؤلیت دی چې نړۍ برته افغانستان سره وصل کی او هغه پیسې چې په افغانستان باندې مثلا باندې دي هغه افغان دي هغه کوم مالی خدمات چې باندې په افغانستان باندې یا منابع وي هغه باید برته ترلاسه کی نړۍ برته د افغانستان سره وصل کی چون نړۍ داس دلته یو کله یو کله کې یو کور شو کولای چې مونږ مجزای کوې با سولې کلی نه مثلا خطای کو نو افغانستان بدون به نړۍ د ارتباط نه ژوندۍ نشي پات کړه نړۍ سره څومره ځل چې کیږي باید وصل شي او کوم خدمات چې لکه پوخا چې مثلا کېدل او ماغه برته باید په عادي شکل باندې راوړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب صابر مهرباني وکړي
په دې سره فهمه
د سپشنوري د خبرو په سلسله کې باید وایم چې طالبان اوسه او فرصت په لاس ورغلی چې حکومت په لاس کې نیولای اما باید دې فرصت نه اعظمي استفاده وکړي چې د ولس وضعیت هم په پام کې ونیسي ځکه په زور باندې خارونه نه اوت او د دې سرتنبګۍ نه د سر وخت دي ځکه هر شی په زور باندې نه کیږي کار د اهل د کار ته وسپاري مونږ نه شو کولای چې هم ملا وزیر د دفاع وسیږي هم ملا باید وزیر د آب و برق وسیږي وزیر د مخابرات وسیږي هم ملا باید بلاخره د سی هی چارو د کمیسیون رئیس کوسی که هم ملا باید رئیس شفاخانه کوسی و هر برخه کوسی هر سلای د خپل کار لپاره پیدا ده مونږ مولانا ته ډیر احترام درو مونږ په کورنۍ کې مولانا تیر سوی دي او عالم چې خپل علم د دین په لاره کې مصرف کی او خلق ته د خپل مسؤلیت مطابق خپل کار وکړي دا بهتر وسیږي نه داسې په داسې شانه کې لاسوهنه وکړي چې هغه کار د مصرف پورې هیڅ ارتباط هم نه هو کچیر ضرورت مشاور وسیږي یو د دینو چارو مشاور هم سره ولګي او نړیواله سره تفاهم تربیره کوشش دی وکړي چې د خلکو د لپاره باید د چارو په نظر کې ونیسي چې د خلکو د ژوند سویا بهتره شي هغه په خپله دورې نه باید خپل دین درسونه واخلي سره عبرت باید واخلي چې تیر دي مثلا ما شومان او تنجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوله خزو ته د کار اجازه نه ورکوله په دې سره نړیوالو ډیر مخالفت په خود او بلخره نتیجه کوم ځای ته ورسېده په دې کې افغان ولس پایمال کی او افغانستان باید نړیوالو سره تفاهم وکړي تر څو بلخره د ګاونډیانو او د نړیوالو سره ګډ په خپل پرمختګ په لور باندې افغانستان هم حرکت وکړي او د خلکو ژوند د امنیت سربیره دا نور خدمات ته هم لاسرسی ولري او صحت هم بهتر شي بل اخر خلک د رواني لحاظ هم په آرام او مهدي او سوکاله ژوند ولري.
بسیار زیات تشکر نظر دو میهمان گرامی جناب ډاکټر سید علم شنبوري و جناب ډاکټر صابر پردیس کې د برنامه مو حضور یافتن و شنوندای عزیزم تشکر میکنیم که این برنامه را گوش دادن. برنامه بعدی ما برنامه های نیم ساعت است که امیدوار هستم شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باقی بمانیم.
قدر بود اوریدونکو او محترم و میلمنو ډاکټر سایبان استاست څخه ډیر ډیر مننه. او دا دی په لاندو وخت کې به زموږ بلخ پرونه پیل سي. تاسو ټوله پر خدای سپارو.
خدا حافظ.
السلام علیکم.